द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
ক্রানবৃদুনকো সালাম আলাইকুম দা দা ভয়েস অফ আমেরিকা ডিবা রেডিও দে নেন দা শুরু রাজ দা দোজারা ওয়ালাসম কাল দা মাস দা মিয়াশতে দোয়েশ দা মানেটা দা পপি খবর কি ওয়াক শবে দে দা মা খামেশ পাক পা কাবল কি দি পিনজনি মে আও দিলতা পা ওয়াশিংটন ডিসি কে দা সাহার নহ বাজি দি পা দে ইয়ো সাতা খবরি খবরাওয়ানা কি রওয়ানি কোন কি ওয়াগ মজালাওয়ান
আও জেম বখতাউর শাহ
আও লাওয়াল হোম স্টাসো পাম রাগার জাও মুহিম খবরুনো সাটাকোতা
په پاکستان کې د مشکوکو ترهګرو محاکمه کولو لپاره د پوځي عدالتونو مودې غزولو قانون باندې رای ځنډول شوې دي. دا قانون پرون قومي سملی نه منظور شوی او تمه ده سینټ هم منظوري ورکړي.
د پاکستان قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان انګورډا او اورګزای کې د مشکوکو تونلارو سره جګړه کې د پاکستان د پوځ د یو میجر په ګډون دوه عسکر وژل شوي. پوځ هم د پنځو تونلارو د وژنې دعوه کړې ده.
او نن دلته په واشنگتن ډي سي کې د مذهبي تندرا وړلې داعش په ضد د آتش پېته ائتلافي هوادونو دوه ورځنۍ غونډه پیل کیږي.
دا یو شمیر نور مهم رپورټونه او مرکې به زموږ په دې یو ساعت خبري خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو. موږ سره ملګري اوسئ. لاول هم ساسو پام راګرځو مهمو خبرونو تفصیل ته.
په پاکستان کې د پوځي عدالتونو مودې غزولو په لړ کې د آئینی ترمیم او په آرمی اکټ کې بدلون د پارلیمنت ایوان بالا یا سینټ تر منظورۍ د پاره لیږل شوی دی. د سینټ نه د منظورۍ وروسته به د پاکستان صدر ته د دستخطې د پاره استول کیږي چې د صدر د منظورۍ وروسته به په عمل درآمد شروع کیږي او پوځي عدالتونو ته به دوه نورو کلونو د پاره وخت ورکول کیږي. د پاکستان قومي سملی تیر ورځ په لوی اکثریت سره په مشکوک ترهګرو د مقدمو چلولو دپاره د پوځي عدالتونو بیا په ځای کولو آئینی ترمیم او د کال 1925 آرمی اکټ کې د بدلون منظوري ورکړې ده. د انساني حقونو تنظیمونه وایي د عامو عدالتونو په ځای پوځي عدالتونه د انصاف شفاف نظام نه لري او د ملزمانو د بنیادي حقونو خلاف ورزیانې کوي. د انساني حقونو نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د ایشیا چارو مسول برید ایډمز وای د پاکستان حکومت ذمہواری لري چې په تشدد حملو کې ککړ خلکو باندې مقدمه وچلوي خو په خفیه عدالتونو کې چې د حقونو خلاف ورزي پکې کیږي دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا انصاف کیږي هم او کنه.
د پاکستان پوز په قبایلی سیمه اورګزو کې د تراګرو پر ضد عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر او پنځه نور وسلوال وژلي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR نن په خپل بیان کې ویلي اورګزای ایجنسی کې د وسلوالو سره په نښته کې د تحریک طالبان پاکستان کمانډر شاه دوران سره د پنځو ملګرو وژل شوی دی. بلخواته د جنوبی وزیرستان په انګور اډه سیمه کې رامنځته شوی یو بل پیخه کې د سړک تر غاړه خخ بم په چودنه کې د یو میجر په ګډون دوه عسکر وژل شوی. تفصیل لري عدنان بیټنی په دې رپورت کې.
د آی ایس پی آر راپورټ تر مخه د ملیشیا ځواک نن سهار بره اورګزا ایجنسی کلایا په سیمه کې په میرکلی کې عملیات تر سره کړل او دغه مهال د وسلوالو او پوځي سرتیرو ترمنځ ایوان شته هم شوي. د پوځي بیان تر مخه دغه عملیات په ټول ملک روان د ردل فساد عملیاتو برخه وه. د چرواکو په وینا د نشته وروسته په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړی شوی دي او د څو شکمنو کسانو گرفتاری هم مخې ته راغلی ده. د چرواکو په خبره بله پیښه په جنوبي وزیرستان انګور اډه سیمه کې رامنځته شوی چې سړک په غاړه شخړې شوی بارودي ل یو زورداري چودنې سره و چودې دل او چودنې په نتیجه کې یو سرتیرې مړ او درې نور ژوبل سوي دي. ژوبل سوي عسکري په فوري تور په انګور اډه سیمه کې یو پوځي روغتون ته د بیا رغړې لپاره انتقال کړي. د پولیټیکل انتظامیه چارواکو په خبره دغه پیښه د افغان پولیس ته ځوخته د زیبو په علاقې کې رامنځته شوی چرته چې امنیتي ځواکونو د گشت یو ګاډی له سړک بغاړې بارودي ماین سره جنګېدلې. عدنان بیټنای وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټي وی.
نن دلته په واشنگتن ډي سي کې د مذهبي تندرا وړلې داعش په ضد د اته شپېته ائتلافي هوادونو دوه ورځنۍ غونډه پیل کیږي. د غونډې هدف دا دی چې په عراق او شام کې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره نړیوالې هلې ځلې نورې ګړندۍ کړي. دا د 2014 راسې د داعش په ضد د ائتلافي هوادونو د مشرانو لومړۍ غونډه ده. د امریکا د خارجه چارو وایان تیره ورځ ویلي وو غونډې ته د امریکې د بارنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به داعش ته د ماتې ورکولو لپاره نوې فکر راوړي. د داعش په ضد د ائتلافي هوادونو لپاره یو غټ چیلنج د ترکی او په سیمه کې د داعش په ضد تر ټولو پیاوړی قوت کوردانو ترمنځ اختلافات دي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن په راتلونکي میاشت کې برسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو او د وزیرانو غونډه کې د برخې نه اغستلو په فیصله د سخت انتقاد تر لاندې دی، او په دې څرګندونه چې نوموړی به په اپریل کې روس ته سفر کوي. د نهې پر ورځ خبریالانو سره په خبرو کې د خارجه وزارت موقتی ویان مارک ټونر ویلي ټیلرسن به اونه کړی شي چې نیټو په غونډه کې برخه واخلي، ځکه نوموړی به په فلوریډا کې د صدر ترامپ او د چین صدر شی جنپینګ غونډه کې ناسته کوي. نور تفصیل لري په دې حق لباندې زموږ خبریال په دې رپورت کې.
تفصیلاتو په محل ویاند مارک ټونر ویلي د روس سفر په حق لور سره کوم رسمي اعلان دا محل نشته، او دا هم نشي ویلي آیا خارجه وزیر به د روسي صدر ولادمیر پوتین سره ویني او کنا. د دې سوال په جواب کې چې د ټیلرسن لخوا ناتو غونډه کې برخه نه اغستو به اتحادي ملکونه څه پیغام اخلي، ویاند مارک ټونر په دې خبره زور راوړی چې امریکا 100% د ناتو سره ولاړه ده. د زیاته کړي دغه غونډه کې به د مرستیال خارجه وزیر ټام شینن، کوم چې پخوانی موقتی وزیر هم وو، د امریکا نمائندګي کوي. خاغلی ټونر زیاته کړي خاغلی ټیلرسن به شروع په ورځ د ناتو اکثره ملکونو خارجه وزیرانو سره ویني، کله چې به داعش پر ضد د جوړ ائتلاف غونډه واشنگټن کې کیږي. صدر ترامپ تکرار سره ناتو یو بیکاره اداره بللی، خو مرستیال صدر مایک پینس تیره میاشت برسلز کې یو خبری کانفرنس په مهال ناتو لپاره د امریکا پوخ عزم تکرار کړي، او خارجه وزیر ټیلرسن هم د ناتو لپاره خپل حمایت څرګند کړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده.
په شام کې د روان جنگ سارون کې وای درخه خار سره نږدې په یو سکول هوایی بمبار کې نږدې 30 کسان وژل شوې دي. داسې امکان داسې ګڼل کېږي چې دغه بمباری د امریکې او د ائتلافي جازونو لخوا ترسره شوې ده.
په سویلي چینای سمندري سیمه کې د شخړو د هواري لپاره سویل ختیز ایجای هیوادونه د چیلنج سره مخ دي، په داسې چې چین په سیمه کې خپل اغیز زیاتولو لپاره پلانونه پراخه کړي دي او غواړي فلیپین ته نږدې یو ساينسي مرکز وغځوي. دا اندېښنې په داسې حال زیاتې شوې دي چې څېړونکي وایي د امریکا د ایجیا لپاره پالیسۍ اوسنی وخت کې زیاتره په کورین ټاپو باندې توجه ورکوي. د فلیپین صدر رودریګو ډوورټي چې سویل ختیز ایجایی هیوادونو د اتحادیې مشر هم دی، د میانمار او تایلند سره خبرې اترې پیل کړې دي. په دغه خبرو اترو کې ټولو هیوادونو مشرانو په دې باندې موافقت ښکاره کړې چې د ځایي پرمختګ او امنیت لپاره د چین سویلي سمندري سیمه کې د حرکت ازادۍ ته وده ورکول پکار دي.
د امریکې د سپریم کورټ لپاره د صدر ترامپ لخوا د نومول شوی جج نیل ګورساچ نه به نن هم په دویم ورځ په سینټ کې اختنې پختنې کیږي، چې په اساس به نوموړي ته د سپریم کورټ د لوی جج څوکۍ ورکړی کیږي. نوموړي تېره ورځ د سینټ عدالتي کمیټې ته ویلي وو په ده د ترامپ ته انتظامی لخوا هیڅ ډول دباو یا فشار نه دی اچول شوی چې په لانجمنو مقدمو کې به د دوی پلوي کوي. نوموړي ویلي د انصاف ډکې بې پلوه فیصلې به کوي او د چا په خوښه به قانوني چارې نه بدلوي.
امریکا او سویلی کوریا ویلی د شروع پر ورځ شمالی کوریا د میزایل ازماینه ناکامه شوې ده. د امریکا د پاسیفیک کمانډ تر مخه دا میزایل د کلما د ټاپونه څو سکنډه د الوت کولو وروسته په ختیځ برخه کې وچاودېده. د سویلی کوریا په وزوای داسې سرګندېږي د ازماینه په عادي ډول نه و پیل شوې. دواړه هیوادونو لخوا دا تفصیل نه دی ورکړی شوی چې شمالي کوریا لخوا کوم رقم میزایل ازمل کېده، او وای دوی به د دغه حقایقو پلټنه کوي.
د منځني ختیځ نه په هوایی جازونو کې د لپټاپ کمپیوټرو په وړلو د امریکې لخوا د پابندۍ وروسته برتانیې هم دغه ډول بندیز لګولې دي. د برتانیې لخوا د جاری شوی یو بیان تر مخه د سعودي عرب، تیونس، مصر، اردن، لبنان او ترکینه په هوایی جازونو کې د 14 inch لوی او 9.3 inch پلن کمپیوټري آلات به د برتانیې په ډایرکټ پروازونو کې نه وړل کیږي. د وزیر اعظم تریسا می ویاندې خبریالانو ته ویلي دغه ګام یې په جازونو کې د تلونکو مسافرو د حفاظت لپاره اخیستی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من اور جن کو دا وائس اف امریکا ڈی وی ریڈیو دے سنگ چتا اس خبرونو کی ہم واور دل پاکستان کی دا مشکوک طرح گرو پزت دا مقدمے چلاول دا پارا دا فوزی عدالتونو مودے غزول پلڑ کی پا قانون باندے درائے اچولو دا لڑائی زنڈبل شوی دا دا قانون دا قانون پرون قامی سملای نہ منظور شو او تما دا چی سینٹ نہ بہم منظور شی کر سینٹ نہ دا قانون منظور شو نو راتلون کی دو کالو د پاره په پاکستان کی فوزی عدالتونو ته د کار کولو اجازه ورکړل شي. د منوریدونکو د ډیور ریډیو خبريال پیر ولات شانه په تفصیل په خپل رپورت کې اورو.
د سینټ غونډه کې په حکومتي اتحاد کې شامل جمعیت علما اسلام فیډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند نه علاوه ملت پاله بلوچستان نشتل پارټي په دغه یاد آئینی بدلونونو خپل تحفظات سرګند کړي دي. جمعیت علما اسلام فیډل سینیټرانو اتیویشتم آئینی بدلون کې یو ځل بیا مذهبي دهشتګردۍ الفاظ شاملولو مخالفت کړی دی او د ګوند سینیټر مولانا عطا الرحمان ډیور ریډیو ته وایي چې د دوی بل غټ اعتراض دا هم دی چې دوی فوزی عدالتونه ملکی عدلیه باندې د بې باورۍ اظهار ګڼي او دا هم ګڼي چې د پارلمان لخوا دغه بلونو منظورېدل د سیاسي جماعتونو او ملکي جمهوري نظام لپاره یو تور داغ دی.
یو خاص طبقې خلاف یا د یو خاص هغه خلاف نه دی پکار. جمهوري ادارو ته پکار ده چې دا ادارې د دغه سیاسي ملګرتیا نه کوي او مونږه چې کله جمهوري پارټۍ جمهوري خلک د دغه خلکو ملګرتیا کوي نو هغې کې به جمهوریت ته تاوان وي پارلیمنٹ ته به تاوان وي دغه موږ هغه آزادۍ لیبل یا د موږ هغه سیاسي خلکو دپاره یو ډېر لوی تور دی چې مونږ په دغه وخت کې مونږ د دغه هغه حمایتونه کوو.
د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښې وروسته د ملي تګلارې د لاندې جوړ دغه فوزي عدالتونو لپاره ټاکلې شوې آئینی میاد د روان کال جنوري په میاشت کې پای ته رسېدلې و. په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند نه علاوه پارلمان کې ناست لوی حکومت مخالفه ګوندونو پیپلز پارټۍ جماعت اسلامي تحریک انصاف او نور یو شمېر سیاسي ګوندونو د اتیویشتم آئینی بدلون حمایت کړی دی. خو د پیپلز ګوند یو لوی اعتراض دا هم دی چې فوزي عدالتونه خطرناک ترهګرو ته سزاګانې یقیني جوړولو کې پاتې راغلي دي او د مرکزی حکومت بل یو کلک اتحادی جماعت پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر اعظم مساخیل هم دا ګڼي چې فوزی عدالتونه خپل ټاکل شوی اهداف تر لاسه کولو کې ناکام شوي دي او دې زیاتوي چې دغه ځانګړي عدالتونه حمایت کول په ملکی عدلیه باندې د بے باورتیا څرګندونه ده.
د دې الیکشن پلان از اکم بوز نو مطمئن هم ورته سینیټ کم بار بار ویل دي چې دا الیکشن پلان د تاسو نه په سنتر دنیا دی د دې د ځای نه اکشن پلان ناکام دی او سم ملي کوټونه چې دي د مخاصر زړه نه دی راوړی نو په کار دا دي چې ملي کوټو ملي کوټو ته موږ ریسپیکټ دې معنا نه کوار چې موږ سیاسي خلک یو ملي کوټونه زموږ لپاره سیشن جج او د های کورټ دغه سپریم کورټ دغه مقدس ادارې دي د دې چې بهتري راوړل د ولر څه څه سباوی ذریعہ جوړیږي لکه ملي کوټو باندې د ملک مشر هر کیږي.
د بشری حقوقو د پاکستان په کچه تنظیم ایچ آر سی پی د پارلمان لخوا فوزی عدالتونو وغځولو د اقدام مخالفت کړی دی او د انساني حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ هم تیر ورځ دغه عدالتونو کې ملزمانو لپاره د قانوني دفاع د حق په سر اندېښنې څرګندې کړې دي. د پاکستان حکومت او فوج د ترهګرې د کیسونو په تیزې سره اورېدنې لپاره جوړ دغه ځانګړي عدالتونو کردار ډېر موثر بلي او د فوج عامو اړیکو څانګې تر مخه په تیرو دوو کالو کې د عدالتونو د ترهګرې 240 قضیې فیصله کړې دي او په دې واقعاتو کې ککړ 168 ترهګرو ته د مرګ او 143 مجرمانو ته د قید سزاګانې اورولې دي. خو دې عدالتونو کې پیش کېدونکي وکیلان تور لګوي چې د دوی موکلان د خپل قانوني دفاع د حق نه محروم ساتلې شي او دا ځلې چې حکومت د پیپلز ګوند کوم څلور تجاویز د آئینی بدلون برخه جوړه کړې دي هغې کې دغه حق باوري جوړولو هم پخلی شوی دی. که څه هم ځینې سیاسي ګوندونه دا دریز لري چې د دوی لپاره د فوزی عدالتونو حمایت کول داسې دي لکه چې د زهرو ګوټس کې. خو د دې باوجود دا ځلې قامي اسمبلۍ کې د آئینی بدلون په حق کې 255 اوټونه اچولي شوي دي، د کومه شمېره چې په کال 2015 کې 245 خوا، داسې نه چې په ډاګه کېږي چې په پارلمان کې د فوزی عدالتونو په حمایت کې اضافه شوې ده. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
پا پاکستان کې د پوزي عدالتونو د مودي غزولو په لړ کې آئینی ترمیم او په آرمی اکټ کې بدلون د پارلیمنت ایوان بالا یا سنټ ته د منځوري لپاره لیګل شوې دي. په دې حق له تاسو د پیر ولایت شاه نه رپورټ واورید. د انساني حقوقو تنظیمونه وایي د عامو عدالتونو برعکس پوزي عدالتونه د انصاف شفاف نظام نه لري او د ملزمانو د بنیادي حقوقو خلاف ورزي هم کوي. مدثر شاه په پیښور کې د وکیلانو غبرګون په دغه حق لبانې راغون کړی دی. تاسو دغه رپورت وړاندې کوو.
د دغه بیل په حق لچ ډیو راډیو د قانون پو او د مرکزی اسمبلی په خوانی غړی لطیف لالا نه پوښتنه وکړه چې دا به د ترهګرۍ مخنیوي کې څومره ګټې راوړي. نو غوایي
یقیني خبره ده چې زمونږ د نظام زمونږ د جوډیشل سیستم زمونږ د پولیټیکل سیستم زمونږ د پارلیمنت د دې ټولو کمزوري ده او د دې ټولو هغه کمزوري ته ښکار دي چې ګینې دې دومره بې وسه دي چې خپل اصلاح نشي کولای. دې دومره بې وسه دي چې د فوج نه بغیر دې گزارل کیږي او دې دومره بې وسه دي چې د سره د فوج د دې د تیرستانو علاج نشي کولای.
زیاتې دوه کال وړاندې چې آرمی پبلک سکول باندې د ترهګر برید نه پس ټول ګوندونه یو خلشول او د ترهګرۍ په ضد د شلو نقطو یو تګلارې یعنی نېشنل اکشن پلان اعلان کو، نو هغه وخت هم په ډیر مات زړه سیاسي ګوندونو فوزي عدالتونو ته دا اختیار ورکړو. خو ورسره پلان کې یو نقطه دا هم و چې ملکی عدالتي نظام کې به اصلاحات کول شي، خو د بده مرغه هغه اصلاحات اونه کړې شول او سیاسي قیادت یو ځل بیا مجبور شو چې فوزي عدالتونه د دې لپاره وکاري. د غرض یو بل قانون پو اجاز محمد ایډوکیټ وای تیرو دوو کالو کې فوزي عدالتونو مهمو ترهګرو ته سزاګانې ورکړې دي، خو وای اخر دا لړۍ به تر څومره پورې جاري وي.
دا حالات چې څنګه روان دي همدغه سي روان وي. نو زما په خیال کې دریم کم بیل بیا راځي هغه به بیا دا راشي چې د عدالتونو ته پرماننت اختیار ملاوېدل پکار دي او په پاکستان کې به دا قسم عدالتونه همیشه د پاره وي. نو دا بیا دا په دنیا په حواله سره که بیا مونږه پاکستان ریاست ته پاکستان ته جمهوریت ته وګورو نو مونږ بیا ډېر په روستو باندې لاړو، ځکه چې اویا کاله پس مونږ یو داسې عدالت جوړو چې زمونږ په خپلو عدالتونو باندې اعتماد نشته. زمونږ دلته به د جمهوري چارو باندې اعتراض دی، زمونږ به د خپل سیستم باندې بیا اعتراض راغی. نو دا خو بیا ډېره د ناکامۍ او ډېره د سوچ خبره ده.
او غوښتنه کوي باید حکومت د سیاسي ګوندونو قانون پوهانو او پخوانو قاضیانو سره په ګډه د اوسنه د عدالتي اصلاحاتو لپاره کار شروع کی او داسې یوې نتیجې ته ورسی چې ملکی عدالتونه په آزاد مټ د ترهګر پیخو کې ګکړو تنانو نه یوازې قضیه اوریدې شي بلکې د قانون مطابق هغه ته د سزاګانو ورکول هم جوګ شي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، پیښور.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دی ریډیو دی. په پاکستان کې په کال 2014 کې په پیښور کې په آرمی پبلک سکول باندې ترهګرو د حمله وروسته کال 2015 کې د پاکستان پارلیمان د دوو کالو لپاره د پوځي عدالتونو جوړولو منځوري ورکړې و چې موده سو میاشتې وړاندې ختمه شوې او دا غي بیا اوس د قومي اسمبلی نه د منځوري وروسته د قانون په سنټ کې هم رپورټونه دا وایي چې دا غي منځوري ورکړل شوې د راتلونکو دوو کالو لپاره. په دې باندې تاسو دغه تفصیل واورئ. دغه عدالتونو د اوسه پورې کومه کارکردګي کړې ده او د بشري حقوقو په لړ کې د دې سر رول وو؟ دغه تفصیل زمونږ د ډیوا رادیو همکار نصیر کاکړ د اسماعیل خان نه پوښتلې.
د دې کې دا مسله په دې کې دغه چې د عدالتي چې کوم طریقې کار دی د پیلونو او دغه ولته چې کوم قانون استعماليږي د قانوني شهادت یا لا اف ایویډنس، نو هغه چې کوم دغه دی پاره کې اکثر دا رنګه خلک چولي ولي شي هغه خلاف هغه رنګه ثبوت نه وي او تش په دغه باندې په اعتراف جرم باندې عدالت دغه منینا شهادت منینا هغه چې کوم دی نو ورسره نور ثبوتونه مواړي. نو دغه رنګه قانوني پیچیدګي وي د هغه په وجه باندې په دا خبره فوجي عدالت په دغه شکل تکي د هغه خپل اصول وي خپل حساب کتاب وي او فیصله چټک کیږي. نو په دې لکه بل چې کوم دی نو هغه ضرورت د حکومت دا محسوسولو چې د قرنګ مقدمه فوجي عدالتونو ته سپاري. زه مګه خبره شي کومه هغه کې پدې کې دغه وخت چې د گواهانو چې کوم پروټیکشن او غیته چې کوم تحفظ پکارو یا د وکیل یا د جج چې کوم تحفظات تحفظ پکارو نو پاکستان دې چې کوم عمومي قانون دې پاره کې د غیته لپاره خاص بندوبست نو شوي او دا مسجزه چې ججانو ته هم احساس چې غی هدف کې دي شي او د غیته غرنګ مقدمو تکینی نو په د دې لقبل بیا دې ته مجبور شول چې دا خبره فوجي عدالتونو ته ځکه چې فوجي عدالتونو چې څومره پای کې د مقدمو ولغه کیږي هغه په بند کمره کې کیږي نو پاره کې چې څوک پریزایډینګ جج وي کله دغه څه کم دغه کی دغه شناخت نه کیږي
خان صاحب ک وکتل سي دوه کال دغه عدالتونو کار کړی دی او حکومت یو ځل بیا دغه عدالتونو غزول غواړي نو ک د تیرو دوه کلونو وکارته وکتل سي نو هغه کار څنګه ښکاری د پوجي عدالتونو
چې دوی په دې باندې د بازي سیاسي ګوندونو خو په اعتراضات هم دغه وچې دي مخکې کارګرګي څنګه و او څنګه دا او یا چې کوم د دې اهداف و وای او واضحه کېدل پکاري ځکه چې د خاص کر پیپلز پارټي سره دغه دغه چې دغه استعمالي دي د سیاسي دغه د پاره مستعملي دي نو په دې وجه باندې تحفظات خو د فوج داړه خا چې کوم بیا بریفینګ ورکړل تا د پارلمان کې چې کوم سیاسي ګوندونه دي دا په موتی عمومي توګه باندې تقریبا ټول سیاسي ګوندونه غاړه خو دې ورته تیار شي پیپلز پارټي داړه خا د ست تحفظات دغه وغوښتل چې په دې کې څه لږ ډېر ترامیم وکړي چې په فوجي دفترونو کې دي د سیول داړه هم ججان کیږي او په دغه دغه باندې چې کم دی بیا په خبره چې پارلمان ته لاړ نو په دې اکثریت باندې حکومت د قومي اسمبلی نه خو دغه پاس کو په سینټ کې ورته لږ ډېر مشکلات شته اوس بیا د ما خیال چې په اتوشتم باندې بیا دا غونډه راغواړي چې په دې کې دوه کیسه چلته کې ورته مشکلات دي په بازي دغه مخالفت کوي خو دغه مخالفت د فوجي عدالتونو په دغه باندې نه دي دغه مسلې نور دي غوړ کې وزیر اعظم دې دغه د مسلو دغه سره په خمرست دغه کې واده دي کې دغه نه پخ دغه بل دغه کې مرسته کوي د دغه سپورټ کې
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب کور ودان تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوا او یو ویشت د ډیو ریډیو ټول خبرونه اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوا او یو ویشت باندې واضح اوریدلی شئ د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ
در منور دن کو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی په اسلام آباد های کورټ کې د مذهب د سپکاوی د قانون په سر باندې چې آیا په ټولنیزو وپاڼو باندې د مذهب سپکاوی کیږي د دغه د اورونې په وخت باندې چې کوم د اسلام آباد های کورټ جج د شوکت عزیز صدیقی هغه ویلی دی چې تر سو د غلنجه نی اوره شوی او د مذهب د سپکاوی مواد د انټرنیټ او د دغه وپاڼو نه نی لرکړی شوی نو په کار داره چې دغه پاڼې بند کړی شي ډیو ریډیو خبریالی رابیا پیر په تفصیلی رپورټ را لېږلې
دا اوریدنې په محل جسټس شوکت عزیز صدیقی وویل چې کچری سوشل میډیا د مقدس هستیو سپکاوی نسی ادرولې نو بیا په پاکستان کې د دغه میډیا ضرورت نستم دوی زیاته کړه چې په راتلونکو ونیو کې به پریکړه کوي چې سوشل میډیا به وساتل سي یا به پرې په مکمل توګه بندیز ولګول سي عدالت د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتھارټي پی ټی ای ته په دې اړه معلومات راغونډولو او عدالت ته وړاندې کولو حکم هم ورکړی دی سرګند دی وی چې په عدالت کې د سلمان شاهد نومي کس لاړه جمع کړی سی وی یو درخواست کې ویل سی وی دی چې پر فیسبوک او نور سوشل میډیا د مذهبي هستیو د سپکاوي مواد موجود دي چې نو خې سوشل میډیا لري کوي او حکومت هم پرې سترګي پټي ساتلې دي د دې څخه وړاندې وزیر اعظم میاں نواز شریف هم د مقدس هستیو په اړه د سپکاوي مواد د سوشل میډیا د ویب پاڼو څخه لري کولو حکم ورکړی وو او د کورونو چارو وزیر چودري سار هم ویلی وو چې حکومت په دغه مواد خوراونکو په زیات سخت قانونه پورته کوي بل پلوته د تاریخ انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې کچری په پاکستان کې پر سوشل میډیا بندیز ولګول سو نو په زیات بیا احتجاج کوي د بشري حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه هم د مذهب د سپکاوي مواد د خبرېدو په سخت ټکو غندنه کوي خو وایي چې پر ټوله میډیا بندیز لګول تستونځي هواري نه ده د انټرنیټ استعمالونکو د حقوقو لپاره کارکونکو کې ادارې لارې ډیجیټل رائټس فاونډیشن مشر نګت بیگ د ډیوا ریډیو سره خبرو کې وایم پر فیس بک د بندیز سره د مذهب د سپکاوي مواد نسی ختمی دی. د فیس بک د تړلو مطلب د دغه جدید ټکنالوژي او د معلوماتو دروازه خپل د خلکو لپاره تړل دي. د دغه ستونزې هواري بندیز لګول نه بلکې په دې اړه پوهنه خورول دي. سرګند دی وی چې په پاکستان کې په تیرو وختونو کې هم د مذهب د سپکاوي د مواد د موجودګۍ له وجې مختلف ویب پاڼو باندې بندیز لګول شوی دی. په کال 2012 کې د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وآلہ وسلم په اړه خبرېدونکو د ویډیو لوچې پاکستان پر یوټیوب بندیز لګولې وو چې شاوخوا د درې نیم کلو پس د کال 2014 د جنوري په میاشت کې هغه وخت بیرته بحال کړې سو کله چې د پاکستان خپل ورژن شروع کړې سو. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د پاکستان په کراچۍ او لاهور ښارونو کې په یونیورسيټیانو کې د پښتنو طالب علمانو کلتوري ورځې لمانځلو په مهال د یو سیاسي ګوند لخوا د تشدد سره مخ شوي دي. په دې اخلا د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله ویلي په حملو کې دغه شخړه چې ده هغه نسلي نه و. نور تفصیل لري په دې حق لباندې زموږ خبریال اورنګزیب خان.
تیره ورځ پنجاب پوهنتون کې پښتون طالب علمانو باندې برید داسې حل شوی و چې دوی خپله کلتوري ورځ لمانځله. په دې برید کې یو شمېر پښتون طالب علمان ژوبل شوي هم وو. تیره ورځ د پنجاب قانون وزیر رانا ثنا الله په ښکاره ویلي وو برید کوونکي اسلامي جمعیت طلبه تنان وو، خو پولیسو د پیښې مقدمه کې د تنظیم غړي نه دي نامزد کړی. نن رانا ثنا الله ویلي دي د نښته دوه طلبه تنظیمونو ترمنځ شوې ده او په دې کې د لسانیت یا د نسل څه خبره نه وه.
اسلامی جمعیت طلبه کې لوگوں نے ان کو روکا ہے اور انہوں نے آگے سے جو ہے وہ رزسٹ کیا، اس کے اوپر جھگڑا ہوا ہے. اب اس میں کوئی کہے جی صوبائیت ہے، اس میں کوئی کہے جی اس میں کوئی لسانیت ہے، تو یہ بالکل غلط ہے.
رانا ثنا الله وی پنجاب پختون کے پختون طالب علمان باندې برید ته نسلی رنگ نشی ورکړی کې دی. تیر ورځ پختون طالب علمان باندې برید په وخت پولیس موجود وو، خو برید کوونکي نه دي نیولې او نن یې پختون طالب علمان ته د امن لارېون اجازه پولیسو نه دی ورکړی. د پختون کلتوری رز منتظم ظریف خان وای پنجاب صوبه کې پولیس هم د دوی خلاف دی او تیر ورځ چې کله په دوی برید شوی و نو برید کوونکو سره سره پولیس هم د الله اکبر نارې وهلې. ظریف خان وای
پنجاب پولیس د کیسه دا غر دا غو سپورټډ مانو مجستر مشته یو شیم نه رایل کی سر پارون په پولیس په موجودګی کې په شپتا بیا کسان پولیس ولیاړو لیازیات تا دای چولیاړو د پولیس سټیټس سو دی پر موږ اټیکو کې د پولیس په موجودګی کې او پولیس سره لمر سره ایویډنس پراته دي چې پولیس پر موږ باندې لاټی چارج وکړل او موږ الکانې ووالل پولیس وال او پولیس د الله اکبر ناره شروع کړل او موږ الکانې ووالل. نو اوس موږ الکانو باندې پیس واکم بند کړل. نو موږ خو بل دغه نه سو اوس موږ الکان دلته یو आवाज نه اوریدل کې میډیا له موږ د پښو وخت
یاد دی واکمن مسلم لیگ نواز مرکزی او پنجاب صوبائی حکومت لخوا د ترخګری په نوم پښتانه زورول کیږي او د کورونو چارو وزیر هم منلی دی پاکستان کې ټولو نه زیات د پښتنو شناختی کارتونه بلاک شوی دی. د غشن پنجاب صوبه کې میش پښتانه هم یو شپیر مشکلاتو سره مخ دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
پاکستانی خزو کوم میدان گٹلی
شزی چری ناکام دی
خزی ولی د زور زیاته نه خجوریږي
او په قانوني توګه خپل دفاع څنګه کولای سي.
د دغه پښتنو جوابونه او د خزو د ژوند په نورو مسلو د هر زیارت پر وس بل دیو پروګرام اوریدل مهیروي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو ډیوا ریډیو ته یو وار بیا په خیر راغلی. زموږ خبرونه لا هم دوام لري. یو وار بیا ستاسو پام راګرځوم مهمو خبرونو سټپ ته.
په پاکستان کې د مشکوکو ترهګرو محاکمه کولو لپاره د پوځي عدالتونو مودې غځولو قانون باندې رای ځنډول شوې دي. دا قانون پرون قومي اسمبلی نه منظور شوی او تمه ده سینټ یې هم منظوري ورکړي. قانون پوه لطیف افریدی وایي
زمونږ د جوډیشل سیستم، زمونږ د پولیټیکل سیستم، زمونږ د پارلیمنت د دې ټولو کمزوري ده چې د دې دومره بې وسه دي چې خپل اصلاح نشي کولی.
د پاکستان قبایلی سیمه جنوبی وزیرستان انګور اډا او اورګزای کې د مشکوکو تنلارو سره په جګړه کې د پاکستان د پوز د یو میجر په ګډون دوه عسکر وژل شوی. پوز هم 500 تنلارو د وژنې دا وکړه ده.
وسله والو سره نشته کې د ملیشا یو میجر مدثر او سپاهی متی الله هم په مقابله کې ژوند له لاسه ورکړی دی.
نندل د واشنگتن ڈی سی کې د مذهبي تندرو ډلې داعش په ضد د آتش پیته ائتلافي هوادونو دوه ورځنۍ غونډه پیل کیږي.
او سمار باندې کوم خبرونه د تفصیل سره.
په پاکستان کې د فوزي عدالتونو مودې غځولو په لړ کې د آئینی ترمیم او په آرمی ایکټ کې د بدلون د پارلیمنت ایوان بالا یا سنت تر منظوري د پاره لیږل شوی دی. د سنت نه د منظوري ورستو به د پاکستان صدر ته د دستخطې د پاره لیږل کیږي چې د صدر د منظوري ورستو به په عملداری شروع کیږي. پوځي عدالتونو ته به د دغه منظوري ورستو د دوه نورو کلونو وخت ورکول کیږي. د پاکستان قومي اسمبلی تیر ورځ په لوی اکثریت سره په مشکوکو ترهګرو د مقدمو چلولو لپاره د پوځي عدالتونو بیا په ځای کولو آئینی ترمیم منظوري ورکړې ده. د انساني حقوقو تنظیمونه وایي د عامو عدالتونو برعکس پوځي عدالتونه د انصاف شفاف نظام نه لري او د ملزمانو د بنیادي حقوقو خلاف ورزي کوي.
د پاکستان پوز په قبایلی سیمه اورګزو کې د تراګرو پر ضد عملیاتو کې د تحریک طالبان پاکستان مهم کمانډر او 15 نور وسلوال وژلي دي. د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR تر مخه اورګزي ایجنسی کې د وسلوالو سره په نښته کې د تحریک طالبان پاکستان کمانډر شاه دوران سره د 15 ملګرو وژل شوی دی. د وسلوالو سره په دغه نښته کې د ملیشا ځواکونو یو میجر مدثر او یو سپاهی متی الله هم ژوند له لاسه ورکړی دی. په بل پیښه کې نن د جنوبي وزیرستان په انګور اډا سیمه کې رامسته شوې د سړک غاړې خخ بم په چاودنه کې یو پوځي مړ او درې نور ژوبل شوي دي.
د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی د مذهب د سپکاوي په اړه د یو اورونې په وخت غواخ کړی تر سوچې په سوشل میډیا د مذهب د سپکاوي مواد پراته وي د غپانې دی او تړلې شي. او د بشري حقوقو ډلې او د انټرنیټ د ازادۍ فعالین وای د فیسبوک یا ټوئیټر وغیرہ بندولو سره د مذهب د سپکاوی لانجه نشي ختمې ده.
د امریکا د خارجه چارو وزیر ریکس ټیلرسن په راتلونکي میاشت کې په برسلز کې د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه کې د برخي ناغستلو په فیصله سخت انتقاد تر لاندې دی او په دې سرګندونې چې نو موړې به په اپریل کې روس ته سفر کوي. د نهي پروس خبريالانو سره په خبرو کې د خارجه وزارت موقتی ویان مارک ټونر ویلي ټیلرسن به او نکړې شي چې نیټو په غونډه کې برخه واخلي ځکه چې نو موړې به په فلوریدا کې د صدر ترامپ او د چین د صدر شي جن پینګ غونډه کې نست کوي. ټونروی چې ټام شینن چې د خارجه چارو وزارت لپاره د سیاسي چارو موقتی مشر دی هغه بد په د نیټو په غونډه کې د امریکا نمائندګي کوي.
نن دلته په واشنگتن ډی سی کې د مذهبي تندرو ډلې داعش په ضد د آتش پیته ائتلافي هوادونو دوه ورځنۍ غونډه پیل کیږي. د غونډې هدف دا دی چې په عراق او شام کې داعش ته د ماتې ورکولو لپاره نړیوالې هلې ځلې نورې ګړندې کړې شي. دا د کال 2014 راهسې د داعش په ضد د ائتلافي هوادونو د مشرانو لومړۍ غونډه ده. د امریکا د خارجه چارو وایان 13 ورځ ویلي وو غونډې ته د امریکې د بارنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به داعش ته د ماتې ورکولو لپاره نوې فکر وړاندې کوي.
په سویلي چینایي سمندري سیمه کې د شخړو د هواري لپاره سویل ختیځ ایزیایي هیوادونه د یو چالنج سره مخ دي. په داسې چې چین په سیمه کې خپل اغیز زیاتولو لپاره پلانونه پراخه کړي دي او غواړي فلیپین ته نږدې یو ساینسي مرکز وغځوي. دا اندېښنې په داسې حال زیاتې شوې دي چې څېړونکي وایي د امریکا د ایزیا لپاره پالیسي اوسنی وخت کې زیاتره په کورین ټاپو باندې توجه ورکوي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ارمن اوریدن خدا وائس آف امریکا ڈیور ریڈیو دے سنگ چتا سو واوریدل نن دل تپ واشنگٹن ڈی سی کے دا خود سر اسلامی امارت یا داعش پزت باندې دا تش پیت اطلاعاتی حوادونو دو روزنی غونډه کیږي د دغه اهمیت په سی چیلنجونو ورته کم مخه ته پراته دي. زمونږ همکار افتخار حسین سټوډیو ترغله سیړنه بته خلو. افتخار حسین په خیر.
مننه بختور شاه.
افتخار حسین صاحب دغه غونډه چې کیږي د صدر ترامپ په انتظامیه کې د غې د لاندې
او د اولنې
غونډه ده، نو څه اهمیت یې ده؟
یقینا چې څنګه تاسو واضح کړل، یو خو ګوره د امریکا چې کوم نوی انتظامیه ده د صدر ډونلډ ترامپ، دا غې لپاره د داعش پر ضد جګړه که تاسو ګوره په کمپاین کې په هغه بحثونو کې دا ډېره زریدله، او د خارجه پالیسۍ په اړه باندې د چې کومه واضحه خبرې تر اوسه پورې کړې دي د کمیوسیس په اړه، نو هغه واحد هم د داعش پر ضد جګړه ده. نو اهمیت یې بیا دا دی چې یو خو د ده انتظامیه هغه هیوادونو سره نیخ په نیغه اوس چې دی لیده کاته کوي، ملاقاتونه کوي. دویمه خبره دا ده چې ګوره دا وخت د داعش پر ضد جګړه ډیر په یو مهم ډګر باندې ولاړه ده. موږ ګورو چې په موصل کې ډیرې برخې اخیستلې شوې دي. نن هم دا خبرونه دي چې د اغه جماعت خوا کې عراقي کوردی ځواکونه چې دي اغه پیټرولینګ کوي، ګرځي اغه جماعت کم نه چې د خلافت اعلان شوی په عراق کې د موصل ځنې برخې نیول شوی. موصل ډیر مهم بلل کیږي. دغه رنګ بیا موږ ګورو چې د امریکا د دې لپاره سپیشل انوای یعنی استازی چې کم دی د امریکا د دغه هیوادونو سره د همکارۍ لپاره میګارک، نو هغه هم ویلی دی چې ډیره برخه تیر ورځې بیان ورکړی چې د داعش تلاندې چې کوم از علاقې دي دا وخت په ولقه کې دي، نو دا ډیره برخه چې دی هغه اوس اخیستل شوې ده. ان ډیفیټ ټو د آی اس از ان سایټ کنه، یعنی هغه ته ماتې ورکول چې دی هغه اوس ښکاریږي. نو یو خو دغه خبره ده، بل دار چې ګینې په دې جګړه کې اوس نوې خبرې یا پلانونه سکی دیشی. نو د اغه د بحث لپاره چې ټیبل ته نوې کم شیز وروړي په دې جګړه کې، او بیا دار چې دې کې بیا د ډیرو حیوادونو زنی دغه دی زبدوې م چې خپل فکرمندې دي، اغه کې یورپ بیا ډیر پر ټاپ باندې دی، د اغه خلک ځوان کول ډیر چې دی غړي راغلي دي په دلته د داعش سره جګړه کړې ده بیا واپس تللی دي. نو یو جامع پلان جوړولو لپاره دا واحد اولنې هاغه لار ده چې په کم کې به د پالیسۍ ځنشان نور هم واضح شي، او دا چې کم هیواد څه کول غواړي څه کولی شي. مثال په توګه د سعودي عرب نه څه تمې دي، او د قطر نه، او د دغه رنګې دوبۍ او د دغه هیوادونو نه څه تمې دي. نو د دې اهمیت ځکه په دې اعتبار سره دا وخت زیات دی.
افتخار حسین صاحب، چیلنجونه هم په دې کې مخې ته پراته دي، یو شمیر نو کو دا غي ذکر وکړي.
چیلنجونه شته دي. ګوره د جګړې په بنیاد کې خبره کیږي چې کم حیوانات څه کوي او څه کولی شي. تر ټولو غټ چیلنج خو به زه دا وایم چې ګوره په دې جګړه کې د ټولو نه مهم رول دا وخت چې دی هغه کوردان لوبي، او کوردان هغه خلک ته چې هغه په خپل هیواد نه لري او په دغه ځای کې د ډیر مشکلات سره مخ دي. که عراق کینو کې دي شي چې دا د سټیټ یا د ریاست جګړې کما چې په کار د چي ریاستو کې خو دوی بیخي په خپل سر باندې کوي، څنګه چې پښتنو د تندروا ډلو خلاف په خپل خوره باندې ولاړ دي او ډیر خلک پکې وجل شوی هم دی، ریاست وسره نه ودی. دا ځکه چې دا هغه په خپل سر باندې کوي، نو دغه څه کوردان ولاړ دي. نو بیا د کوردانو خلاف ترکی دی. ترکی د دې یو ډیر مهم غړی دی د دې ائتلاف، د کم نه چې ډیر وخت کې جازونه هم پاسې دي د اصل خلاف بمباری لپاره په شمالي شام کې، خو دې بیا د دغه خلکو خلاف ته، او دغه جګړه چې دی د سیزونه ډیر پیچیده کړی دي، ځکه چې کوردانو خلاف ته تاسو ته پته د هغوی د ازادۍ لپاره جنگ هم په ځینې برخو کې روان دی. نو په کورد ترکی کې خپل کوردان یو خو دغه ده. دویم دار چې سعودي او قطر او د دې سره نور دغلته هیوادونه چې په میډل ایسټ یا منځنی ختیځ کې دغه سوچ ته ماته ورکول غواړي، خو دا غوی د اخوا هیڅ نه لیدلې کی په قوی توګه. منګه چې کله هم امریکایي چارواکو نه اوریدلې دي، نو داسې سرګند سره خبرې نشته چې ګینه سعودي په دې کې سره لوبي. حالانکه د ایدیالوجي یا د نظریه په حساب سره خو منګه ګورو چې دی وشه منګه د دوی خلاف یو، او د دغه مشر چې دی د داعش تندره وډلی دغه مشر چې دی نه هم د سعودي خلاف بیانونه ورکړو، نو آیا دوی سکه دغه چیلنج لا په ځای پروت ته چې دوی خپل برخه مونږه د امریکایانو مایوسی هم په دې کې تلید نور هوادونو چیرې دوی په دې کې په خولي خوې خو سکه نه. دینه علاوه بیا په چیلنجونو کې دا دی چې یاره د دې هوادونو زیاتره چې کمی وسیلې دي هغه څنګه خپه کار راوستلی شي، هغه باندې ملاس دومره خ منګه ګورو چې پلان نه دره منسته شوی. نو د دوی لپاره هم دغه چیلنجونه دي. بیا د دینه د خلک چې کم به کور شوی دي دغه پکې مین شی بیا پاتې دي، او هغه باندې زه به دا وایم چې ترکیه کمپلین لاسلیک کړو د یورپ سره، نو هغه کې هم ډیر مشکلات دي. نو دی به دې چیلنجونو ته بیا جواب وي. د دې کې د افغانستان خارجه وزیر دلته راغلی دی او هغه هم پکې برخالي د پاکستان نه پدې کې څوک نشته، هغه د دې اطلاف برخه نه ده. او په پاکستان کې هم داعش وخت په وخت چې دی الته کې د پاکستان سیکیورټي فورسز وي امنیتي قواوې وي چې منګه ځنې خلک نیولې دي، پولیس وي، او الته په دیوالونو د دوی نارې لیکل شوې دي، خو په دلته کې څوک شته نه.
پورسته یو چې کوم غټه حمله په لال شاباس خلندر په مزار باندې شو، دا غي زمواري هم
زمواري مخسته
دای شغستي وډېره مننه تاسو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زده.
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
او د امریکای په شمول برتانی هم د نهي پرواز په جازونو په کابن کې په الکترونیکی آلو لکه لپټاپ او ټابلیټونو کیمرو باندې بندیز لګولې چې زیاتره ترکیه، منځنی ختیځ او شمالي افریقایي هیوادونو نه پروازونو کې د غغام اغسل شوې دي. د موبایل ټلیفونونو نه لوی الکترونیکی آله باید چې د لوی سامانونو سره چکن شي د غغام اغسل شوې دي. او په حق لبانې د وایس اف امریکا خبريال رپورت تاسو ته وړاندې کوي مهوش جلیل.
ګڼ شمیر خلک به د هوایي جا سفر د لپټاپ، کمپیوټر او نورو لوی الکترونیکی آلاتو بغیر کولو سوچ هم نشي کوي.
پیپل کیری لپټاپس اند آیپډز فار ऑल काइंड्स ऑफ रीजंस.
خلک لپټاپ، کمپیوټر او آیپډ د کار سره تړلي وجوهاتو په وجه استعمالوي، د امروزه ژوند سره تړلي کارونه لپاره استعمالوي، او که دوی دا د ځان سره نشوړلې نو دوی به سکوي.
خو ترهګر ډلې الکترونیک سالات د ترهګر بدون لپاره کاروي، څنګه چې په روستیو کې په سومالیا کې یو جاز غورځولو کې استعمال شوی وو. د ټرمپ انتظامیه د تیر نهي په ورځ اعلان کړی چې د امریکایانو په ضد د ترهګر بریدونو مخنیوي لپاره داسې ګامونه اخلي. د وایټ هاوس پریس سیکرټري شان سپایسر وایي
intelligence that we're aware of indicates that terrorist groups continue to target
the استخباراتي ذرایو نه معلومه شوې ده چې ترګر ډلې د آلاتو کې بارودی مواد په پټه وړلې شي او ترګری حمله تر سره کولې شي.
د برتانیې حکومت هم د تیر نه پورز هم د غرنګا بندیزونه اعلان کړی دي. او ځنی مسافران وای چې په هوایي ډګر امنیتی ګامونه د مخ کې نه ډیر وو، او دا نوې ګامونه غیر ضروری دي.
There's enough screening going on and that's not necessary.
I think that's a little much.
I don't think banning electronics will help. Terrorists can do so many other things.
امنیتی ماهرین وای په الکترونیکس آلات بندیز لګول د اخیارتیا ګام دی. ډینیل ګورډستاین د راند کارپوریشن سره د امنیتی چارو ماهر دی. دی وای
that what we're essentially seeing is that by putting the equipment
electronics alat bandi bandez lagawlo sara mung de de pa zariya chawdana kawlo makhani wale shu
kome hawayaduna che america taratlun ke parwazuno bandi da pabandi lagawl shweda pa hagi ke da urdan sarkhar oman queen alia international airport da misr qahira international airport da turki ataturk airport istanbul په سعودي عرب کې د جده کینګ عبدالله انټرنیشنل ایئرپورټ، د ریاض کینګ خالد انټرنیشنل ایئرپورټ، د کویت انټرنیشنل ایئرپورټ، د مراکش محمد پنجم انټرنیشنل ایئرپورټ، د قطر حماد انټرنیشنل دوها، دبئی انټرنیشنل ایئرپورټ او د ابوظبي انټرنیشنل ایئرپورټ شامل دي. امریکایي چارواکو دا نه دا واضح کړی چې دا پابندی به کله پورې نافذ وي.
درمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی. تاسو وخت په وخت باندې ډیو ریډیو نه اوري چې د عربو شیخان په بلوچستان کې د ساړو مرغو د ښکار لپاره قیمتي بازان راوړي. دغه بازان د پاکستانی چارواکو لخوا نیول شوي دي. دغه د عربو د شیخانو نه په دغه کې بیا یو باز مړ دی او دوه یا درې بازونه دغه چارواکو په ولخه کې دي. تفصیلات اورو د ډیور ډیو خبریال حمید سمسور په رپورت کې.
د بلوچستان د زنګلاتو د څنګه ډیپټی کنزرویټر نیاز کا کاړ وویل چې دغه باز مرغان په لا قانون نه ډول باندې راوړي وو.
اور اوس د دلی موږ د اکبر کو خوراک دی او صفائی ده او د اخی خوریم خالی کوتری خوری کوتری باندې
د زنګلاتو د څنګه مرستیال ژغورونکي نیاز کاکړ وویل چې دغه باز مرغان لومړی یو شواروز په لا قانون ډول باندې د کسټم چارواکو له ځان سره یشو، بیا یې وروسته د زنګلاتو د مرغان و څنګه ته ورکړل. دوی علاج او خوراک ور شروع کړي خو بیا هم یو ځینې مړ شو.
دور ول یو د ډډ بډای ویندل بابا ورز طبیعت خراب نو کسټم والا یو 24 ګنټه ځان سره شته ایکسپورت نه ور سره اول اول جوړیز بیا ډېر سو مارکیټ کې د قیمت 60 سے 70 لاکھ روپی دانه ده پاکستانی روپیز.
د بلوچستان د زنګلاتو ډیپټی کنزرویټر چې د دوغ باز مرغانو په پښو کې خپل سیم او کړی وی چې بیا د سیټلایټ په ذریعہ باندې عرب شیخان د شکار لپاره کنټرولوي.
د ولدا تلور سي دی هغه باندې سي دا واته لکی هر ځای شکارګار ولاړ سي نو دوی دروځي سي هر وګاره بسټرډ یا تلور په مخه ورسي نو هغه دوی ونیسي او راي وي او دوی سره بیا خپل سیټلایټ سیستم دوی د مرمز زموږ باز
نیاز کاکړ وویل چې د کسټم څنګ پر دې باز مرغانو باندې 3 لک روپۍ جرمانه کښې شودله چې برته یې عربو شیخانو ته په لاس ورکړي. لاکن د زنګلاتو څنګ دغه پریکړه عدالت کې چیلنج کړله. د عدالت له لوري پریکړه وسوه چې بازان د اوایي ډګر په واک کې دي. نیاز کاکړوی اوس د زنګلاتو څنګه د بلوچستان په عالي محکمه کې دغه پریکړه چیلنج کوي. د پاکستان په عدالتونو کې چې په پریکړو کې ډیر وخت لګیږي تر هغه مهاله پورې به دغه بازان د لیدل ته په کوټه کې د باندې شپې او ورځې سبا کوي چې آیا دوی و عربو شیخانو ته برته ورکول شي یا به د بلوچستان په پیزا کې آزاد کړي. عرب شیخان دلته هر کال د بلوچستان دالبندین، چاغی، پنجګور، مسخیل، کلو او جیل مکسی ترازی. دوی د بازانو په ذریعہ باندې د څاړو شکار کوي. WWFAI چې څاړي په اغو مرغانو کې شامل دي چې نسل له خطر سره مخامخ دي. مرکزی حکومت اسلام آباد و عرب شیخانو ته د څاړو د شکار لپاره ځانګړي اجازه ورکوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ور ریډیو ټلویزیون، کوټان.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زیډ
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
او او سمزم په خبرونه کې د خیبر پختونخوا د زراعت او د سنگ مشر محمد نسیم خان سره مرکه لرو چې دوی د زمیندارانو او کروندګرو سره د دوی د ادارې لخوا مرستې په حق له خبرې ترې کړي او وایي چې دوی ارزانه سره بوټي او نورې اسانتیاوي ورکوي چې زمیندارانو سره زیات نه زیاته ګټه او استفاده واخلي. نور تفصیل لري احسان محمد خان په دې مرکه کې.
زمنگا د محکمه زراعت توسی بنیادی مقصد زمیندار تا د زمیندارۍ متعلق علم ورکول دي. تک ایڈوایزری سروس چې موږ ته ویو د دې علاوه موږ د زمیندار ټریننګ کوو او هغه ته د زمیندارۍ متعلق چې څومره انپوټس دي لکه تخم شو، کاد شو، دوایانې شو، مختلف او مشینری شو، دا موږ هغه ته ښه کوالټي والا چې کوم دي موږ هغه ته ورکوو. د دې علاوه موږ سره د فوډ پلان ذخیره دي او د موسمي حالاتو چې کوم زموږ د صبح کې پیدا کیږي کوم دا فروټ هغه موږ زمیندار ته د فوډ پلان سومه ورکو.
محمد نسیم خان صاحب که داره تا وایی چه دا وقت بیا ستاسو سره داسې کومې غټې پروژې دي د زمیندارانو د پاره چې کوم قسمه تاسو د هغې سره کومک یا مرستې کوئ د تخمونو په لړ کې، د مشینرۍ په لړ کې یا د قرضو په مد کې، که په دې هکله راته ووایه.
زمونږ په هر ضلع کې تقریبا ماډل فارم سینټر ورته وي. دا یو داسې پراجیکټ دی، پراجیکټ ورته وایي زمیندار او د محکمې جاینټ وینچر چې ورته وي، مطلب مشترکه پروګرام دی. په دې کې زمیندار هم ایسه ده، هغه موږ له باقاعده رجسٹریشن کی پیسې راکی موږ له شپږ سو روپیا موږ دن اخلو او د حکومت طرف هم فنډ دی. د دې فنډ باندې چې کوم موږ زمیندار ته ښه قسمه تخم، کاد او دوایانې چې کوم د مرضونو لپاره استعمال دا موږ اخلو او زمیندار ته په ښه ریټ باندې ورکوو. موږ دې سره خو یو دی چې زمیندار ته د یو ځای نه ښه قسمه تخم، کاد او دا میلاو شي، او دویم چې کوم په مارکیټ کې بار پرایویټ کوم چې بزنس دی هغه ما کنټرول په دې وجه باندې هغه ریټ مخې ته نشي ودلی ځات نشي اصلي ځات.
د دې سره ډایرکټر صاحب دا وایي چې بیا په ورستی کلونو کې اکثر کومې سیمې دي په هغې کې لیدل شوي دي چې پیداوار کم شوی دی، لکه د غنمو پیداوار ته که وکتی شي، د جوارو، دغه شان د غنی پیداوار چې دی، تاسې نه ګڼئ چې دغه پیداوار زیاتېدل پکار وو چې کوم پیداوار د وړاندې څومره وو دغه نور هم سیوا شوی دی؟
اصل کې زراعت یو ډېر پیچیده شعبه ده کنه، چې دې کې یو فیکټر دی چې هغه په مختلف افعال دي، مختلف فیکټرز دي کنه چې هغه په زراعت په پیداوار باندې دغه کېږي. څه کالې بدقسمتۍ نه زمونږ بارانونه زمونږ چې موږ 50% علاقه چې کوم دی هغه بارانی ده. دې کې څه کالې بارانونه هم کم شو، تاسو ته پته نه زمونږ زرعي ځمکه چې کوم دی د غنمو کومه ځمکه دغه تقریبا 27% زمونږ کمه کرلی شي ده. علاوه چې کوم دی هغه زمونږ په پیداوار باندې چونکې دا الله فضل وکړو څه بارونه وشلو اوس دي، دوی سره به زمونږ فصل چې کوم کرلی شوی ځمکه ده هغه به فصل به زمونږ ښي، خو چې کوم موږ ایریا زمونږ کمه شوې ده، رقبه زمونږ کمه کرلی شوې ده، هغې حسرات به چې زمونږ څه کړی به غنمو پیداوار به کمی. دې نه علاوه زمونږ چونکې نوي نوي تخمونه راځي، نوې ټکنالوژي راځي، زمونږ مجموعي طور به زمونږ پیداوار د هر فصل تقریبا زیات شوی دی او زیاتېږي.
په خیبر پختونخوا کې کوو کته شي زیاتره برخې چې دي لکه شمالي برخې شوې، په دغه کې باغونه د هغې کچه چې د هغه هم هغه شان نه سیوا کیږي څومره چې پکار وای یا ضرورت دی. د دې لپاره کوم کومک یا مرسته یا داسې کوم تکنیکی اړخ ته کوم کومک د زمیندارانو سره ستاسو لخوا ترسره کیږي؟
اصل کې الله پاک زموږ دی پاکستان لا به کیپی کې لري خو موسمي دا ور کړ دي چې تک هر قسمه فوټ تقریبا کیږي، او بیا څنګه تاسو شمالي علاقات جات چې کوم دي زمګال تک خو ډیر خو موسم دی او خاص کر هغه علاقې د فوټ لپاره ډیر ضروری دي. بل زمګه زمکي تقسیم شي وړي وړي زمکي دي، نو په کار موږ دا چې موږ دا فوټ زیات کو چې کم موسم کو نه موږ زیات زیات فائدہ واخلو، نو موږ سره یو فوټ چې موږ کرلی شو، نو موږ سره خدای دا چې موږ یو پروژه کوم سره شته چې هغه آی کې موږ زمیدارو ته باقاعده باغونه لګو او تقریبا 60% موږ دغه دی او 40% موږ د زمیندار هغه کې اخلو پیسې، هغه ځکه اخلو چې زمیندار هغه اون کې هغه باغ لکه دغه پیسې پکې ولګي، نو هغه دغه به سبب حفاظت مو ما کې دغه به کې، نو هغه به ساتي، او بل کوم چې دلچسپ پی کوم خاص کرلو ولا نه هغه به اخلي. دین علاوه موږ سره نرسیانی وشته هغه کې موږ خبوټي پیدا کو دي د موسمي حالاتو مطابق، او زمیندار ته موږ په حق قیمت من ورکو، نو زمونږ علي ځلې دغه دی موږ کوشش کوو چې زمیندار ته ښه قسمه بوټي میلاو شي، نو کوشش زمونږ دی هم موږ زمیندار ته دا عموما درخواست ته چې هغه موږ د چسپي واخلي، او کوشش وکړي چې موږ زیات نه زیات کم دي کم نه کم زمکه نه موږ زیات نه زیات فائدہ واخلو.
محمد نسیم خان صاحب ستاسو یو جهان مننه چې د وایس اف امریکا ډیو ریډیو سر خبرې وکړي.
ډیره مهرباني، شکریہ.
احسان محمد خان، وایس اف امریکا ډیو ریډیو، پېښور.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د کورد کمانډرانو دا وکړه د چې په شمالي شام په برخو کې روس دغلته یو فوزی اډه جوړی چې د دوی جنگیالۍ لوبه تربیت ورکوي. هر څه ماسکو د دغه نه دغه رپورټونه به بنیاد بللی دي، خو سیرونکو دا وایي چې په د تندروا ډلې داعش په ضد جګړه په ختمېدو کې ده، او داسې امکان برسېره شوی دی چې د عراق په شمالي برخو کې به دغه چې کومه د کوردانو ډله ده دغه به خپلواکي یا خود مختاری واخلي. تفصیلات یې اورو د ډیو رادیو همکار منزه شهید پر رپورټ کې.
د سوریه شمالي سیمې کوردی کمانډرانو ویلي دي چې روسیه به روانه اونۍ د دوی جنگیالیو د روزلو لپاره یو پوځي اډه جوړ کړي، خو مسکو د دغو داوو په کلکه ردونه کړې ده. خو بلې خوا څېړونکي وایي چې دا د کوردانو په سیمه کې د توان او نفوذ زیاتېدو نښه ده. له پولې هاخوا څنګه چې عراق و لورې ته د موصل جګړه پای ته رسېدل نږدې شوي دي، داسې ګنګوسې هم ورسره وده کړې ده چې شمال کې د کوردانو د خپلواکۍ اخیستلو نوې هڅې دوام لري او امکانات یې هم ښکاري چې خپلواکۍ ترلاسه کړي. د کوردی ځواکونو یا جنگیالیو د داوو برسیره مسکو هلته د کومي پوځي اډې پرانستلو څخه انکار کړی دی. خو څېړونکي زینب کایا ویلي دي چې روسیه تل د یو بدلون راوستونکي په توګه مهم رول لوبولی.
They can talk to the Kurds, they can talk to Assad, they can broker deals.
دوی یعنی روسیه کولی شي چې د کوردانو سره خبرې وکړي، بشر الاسد سره هم خبرې وکړي، او خپل ډیر اثر هم لري په سیمه. دوی توانېدل شي چې تړونونه رامنځته کړي.
همداشان امریکا ختیځ لوري ته د داعش ډلې سره مبارزه کې د کوردی یاغیانو ملاتړ کوي. ترکیه د روسیې او امریکا لخوا د کوردانو سره مرستو او ملاتړ په تړاو اندېښنې لري، او د نوموړي هیوادونو لخوا یوازې پاتې شوې. انقره د وای پی جی ډلې ته د یوې ترهګرې ډلې په سترګه ګوري، کوم چې وایي له لسیزو راهسې په ترکیه کې په جنگ بوخت دي. د متحده ایالاتو د مرکزی قماندې مشر څخه په واشنگتن کې سینټ سرویسز کمیټې ته د یوې وینا پر مهال د وسلوالو د خدمتونو په تړاو پوښتنه وشول، نو هغه خپل په ځواب کې وویل:
I think there's a possibility of an impending conflict between Turkey and the Kurds as opposed to us all working together to try to defeat ISIS and remove them from Raqqa. Do you see that as a scenario that we should be concerned about?
زه فکر کوم هلته د ترکیې او کوردانو په ګډه سره د داعش یا اسلامي دولت ډلې په ضد مبارزه به ښه پایلې ولري، او امکان دی دغه ډله له رکا څخه ختم کړی سي. آیا تاسو دې ته د یو منفي پایل په سترګه ګورئ چې موږ یې باید په اړه اندېښمن سو؟
د کوردستان سیمه ایز حکومت په شمالي عراق کې د راتلونکو شخړو خبرداری ورکړې ده. د کوردستان د ترهګرۍ د مخنیوي یو چارواکي ویلي دي:
We could clash with the militias in the future if there's no dialogue with Baghdad. The Shiite militias. So we need to be really careful. I think the only way to prevent that
امکان شته چې موږ به په راتلونکي کې د شیعه ملیشو سره د بغداد په سر پنخته شو، او لا هم دل عمله باید په رښتیا هم پاملرنه وشي.
د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په واشنگتن ډي سي کې د عراقي وزیر اعظم کوربتوب او هرکلی کړی دی. سیاسي پوهان وایي چې دا سخکاری امریکا هم د کوردانو سره د هغوی خپلواکۍ ترلاسه کولو کې ملاتړ دي، او دا به په هغه جنگ ځپلې سیمې کې نور هم ګډوډي راولي.
دا دیو رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږي نو زموږ پته دادا دیو رادیو @voanews.com. زمږه ایمیل پته ودا سې لیکئ: deewaradio@voanews.com. چې دا سې به لیکئ: voanews.com.